یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړی. السلام علیکم. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو تور پوری کړی دی چې د ملي شورا اوسني ساتونکي له ځینو وکیلانو سره لاس لري باید غم وخوړل شي. خو مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالیس خور.
ځینې افغان سیاستوال به سبا په پاکستان کې د سولې په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لار موندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د امریکا ولسمشر په ایران د پوځي برید پلان تایید کړی و. ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یوه کنفرانس ته وربلل سوي دي. دغه سیاستوال سبا شنبه د پاکستان د پنجاب ایالت په بهربن شارګوټي کې په داسل کې سره جرګه کیږي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورځپاڼې وایي چې په وربلل سو سیاستوالو کې د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دغه ګوند یو لوړ رتبه غړي غیرت بهیر د پنجشنبه پر ورځ د پاکستان له ډیلی ټایمز پانی سره په خبرو کې تایید کړی چې حکمتیار به د خپل ګوند د یو هیات مشري کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه وایي چې د افغان سیاستوالو شمیر ډیر شو تر سیږي چې په هغوی کې د سولې علي شورا مشر محمد کریم خلیلی، د ولسمشری کاندید حنیف اتمر، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور او نورې څېرې شامل دي. ویل سوي چې دغه غونډه د لاهور د سولې تحقیقاتي مرکز لخوا تنظیم شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی را روانه پنجشنبه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به په غونډه کې له ولسونو هم وغواړي.
په غونډه کې به د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغواړو چې نور جنگ پای ته ورسوي، او تر څنګ یې پر ولسونو غږ کوو چې نور باید چوپ پاتې نه سي. هر څونه چې ولسونه چوپ پاتېږي په هغه اندازه جګړه مخته ځي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې پر خلاف او د سولې په ملاتړ غونډې کړې دي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لار موندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د فوټسال تر شلو کلونو د کم عمره لوبغاړو ټیم د آسیایي لوبو په لړ کې د اول وار لپاره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. دغه ټیم د پنجشنبه په ورځ انډونیزیا ته 4-3 په مقابل کې ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فوټسال لوبډلې له روزونکي عبدالرزاق مومریک سره ټلیفوني خبرې وکړې او دغه پرمختګ مبارکي ورکړه. د فوټسال ټیم روزونکي عبدالرزاق مومریک د فیسبوک پر پاڼه په خپل ویډیو پیغام کې وویل:
با اینکه بازیکنای ما از لحاظ بدنی تحلیل رفته بود، از لحاظ خوی جسمانی تحلیل رفته بود، مگر ما بیشتر از توان خود تلاش کردیم. امی وعده را میتیم که دوباره در فاینال انشالله برای دفاع از عزت، دفاع از غیرت افغانی خود باز به میدان بریم.
د افغانستان د فوټسال تر شلو کلونو کم عمره لوبغاړي به سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره پایلوبه یا فاینل مسابقه وکړي. دغه سیالۍ د ایران په کوربهتوب په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د انډونیزیا تر څنګ تایلند او هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړې، یوازې له ایران څخه په لږ توپیر ماتې خوړلې ده. بلخوا د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان په ساوت امپټن لوبغالي کې وسي. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې خپل تیر 15 مسابقې بایللي د جدول په پای کې دی، خو هندستان چې 4 مسابقو څخه 3 ګټلي، یوې د باران له کبله نه د سوید. د کرکټ نړیوال جام د مسابقو په لړ کې نن د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان او سریلانکا ترمن مسابقه کیږي. دغه مسابقه د لیدز په لوبغالي کې ترسره کیږي. نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو. خو رسپانې زیاتوي چې ولسمشر وړمه شپه په ناڅاپي توګه دغه پریکړه بیرته لغوه کړله. د امریکا دغه معتبر رسپانې وایي چې په سپین ماڼۍ کې تر سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویورک ټایمز رسپانې دا راپور د 10 امریکایي چارواکو که په حواله ورکړي چې یا یې په دې خبرو کې برخه درلوده او یا ورڅخه خبر وو. په راپور کې دا هم ویل سوي چې دغه بریدونه د جون د 27 نیټې یعنی تر نن سهار مخکې پلان سوي وو، څو د ایران د پوځي پرسونل او د ولسي خلکو مرګ ژوبله کمه کړی سي. د امریکا د هوایی چلند ادارې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منع کړې دي. د امریکا د ملکي هوایی چلند چارواکو د یوې بیړنۍ خبرداری په خپرولو سره د ایران د اوبو له پاسه د امریکا هوایی شرکتونو الوتنې منع اعلان کړې. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کېږي چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه چې څارونکې وه نسکوره کړه. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې د هرمز پر تنګي او د عمان د خلیج پر اوبو الوتنې نه کوي. د دې ادارې په وینا دوی په سیمه کې د هغو پوځي ستونزو په اړه اندېښنه لري چې د ملکي هوایي چلند د ګڼې ګوڼې یوه مسیر ته نږدې دي. او د جاپان پوځ وایي چې د دې هیواد جت الوتکې وروسته له هغې تحرکاتو ته مجبوره سوې چې د روسیې دوو پوځي الوتکو د دې هیواد پر هوایي حریم تیری وکړ. د جاپان دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د روسیې د بمبارۍ دوی TU-95 ډول الوتکې د دې هیواد جنوبی ټاپوګانو ته نږدې سوې او د جاپان پر خوایي الوتنې ته دوام ورکړ. د اعلامیې په حواله یوه له دغو الوتکو څخه دویم ځلي د دایټو په ټاپوګانو کې د جاپان هوایي حریم ته واوښته. دایټو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. د روسیې پوځ په دې اړه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي دا تور پوری کوي چې د ملي شورا یو شمېر ساتونکي له ځینو وکیلانو سره پټ لاس لري.
د ولسی جرګې له سلو نه زیاتو غړو پوښتنه دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړی کټه باید په ولسی جرګې کې تر هغه وخته پورې ځای په ځای شي.
د پکتیاوالو له یوې ژمنې مو خبرو.
هر څوک چې په دې ونې د کول وکړي هغه ته جرمه ټوکل شوی دی.
حکومت ته څه پکار دی چې اوس باید څه وکړي؟ په دې اړه په خپرونه کې تفصیل درکوو. د نورستان خلکو هم خپل ځنګلونه ساتلي دي خو په کونړ کې وضعیت داسې نه دی.
موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي.
په دې خپرونه کې مو د فضا په لور د هند له نویو پرمختګونو هم خبرو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د غړیو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي تر ختمېدو پورې باید یوه ځانګړې امنیتي قطعه وګمارل شي چې په تالار کې دننه وضعیت کنټرول کړي. د دغې جرګې د اداري پلاوي یوه غړي ازادي راډیو ته وویل روانه اونۍ یو شمېر غیر مسؤول کسان د جرګې تالار ته ننوتل او ځینې وکیلان یې ووهل، خو د جرګې ځینې غړي بیا وایي د ځانګړې امنیتي قطعې د ګمارلو اړتیا نشته او وکیلان باید روان وضعیت په خپله کنټرول کړي. لکابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تېرې چهارشنبه د ورځې د نښتو په دوام د دغه جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې په هغه ورځ یو شمېر وسلوال ورزشکاران د جرګې تالار ته ننوتي او ځینې وکیلان یې وهلي دي. د دغه جرګې د اداري پلاوي موقت غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو د پیژندنې لپاره ارزونې روانې دي او کوم تصویرونه چې د تالار د کمرو په ذریعه اخیستل شوي امنیتي ارګانونو ته به ولیږل شي. ښاغلی قلاتوال وایي له دغې پیښې وروسته شاوخوا سلو وکیلانو وړاندیز وکړ چې د دغې تاوتریخوالي تر پای ته رسېدو پورې باید د امنیتي ځواکونو یوه ځانګړې قطعه وګمارل شي چې د تالار امنیت ټینګ کړي.
داخلي او په وکیلانو باندې گزارونه هم کړی دي. جریان ټول په امنیتي کامرو کې ثبت دی. خدای مکړه په یو بل وسلوال تاوتریخوالي موضوع باندې وړي. د ولسی جرګې له سلو نه زیاتو غړو پوښتنه دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړی کټه باید په ولسی جرګې کې تر هغه وخته پورې ځای په ځای شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د دارالانشا او د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره چهارشنبه د جرګې د غړو ترمنځ نښته وشوه او د ښاغلي قلاتوال په خبره چې یو شمېر وکیلان پکې ووهل شول. دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د میرحمان رحماني پلوي وکیلانو غوښتل چې نوموړی د جرګې د رئیس پر څوکۍ کینوي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د اختلاف له شاوخوا څلوېښتو ورځو راهیسې د میرحمان رحماني او کمال ناصر وسولي ترمنځ روان دی. تېره ورځ یو لوړ پوړي دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که د ولسی جرګې د غړو ترمنځ روان تاوتریخوالی پای ته ونه رسېږي ولسمشر به دغه قضیه سترې محکمې ته راجع کړي، خو د ولسمشر ویان هارون چخانسوري دغه ادعا رد کړه. ورته وخت کې د جرګې زین نور غړي وای د جرګې غړي باید تاوتریخوالی تلار نشي او د ځنګړي قطې د ګمارلو اړتیا نشته. د جرګې غړي عرفان الله عرفان آزادی رادیو ته وویل
زما مناسب نخواد بود از دیدم ما وکلا خود
د بوبل زما له نظر دا مناسب نه ده چې ځنګړي قطه د وګمارل شي. مونږ وکیلان په خپل مسؤلیت لرو چې تاوتریخوالی کم کړو یوې نتیجې ته ورسیږو. هیله ده ټول د خلکو اندېښنې او حساسیتونه درک کړي او د نفاق مخه ونیسو. دغه تاوتریخوالی په داسې حال کې دوام موندلی چې د ځینو وکیلانو په خبره تر اوسه څه باندې سل تقنیني سندونه د جرګې له لورې د تصویبولو لپاره پر ځای پاتې دي. ښاغلی عرفان هیله ښیي چې د جرګې غړي په نږدې ورځو کې یوې نتیجې ته ورسیږي او روان تاوتریخوالی ختم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل نوي راپور کې د هیواد له امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کوي. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو د ونډې له نور کولو نیولې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابیلو نیمګړتیاو ته ګوته نیولې ده. د دې راپور نور جزئیات له احمد تکلاور.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحده ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پراپور کې څو مهم ټکي یاد شوی دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوی دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د پوځي بریدونو امر وکړ خو بیرته یې لغوه کړ. دا خبره نیویارک ټایمز په یو راپور کې کړې ده. د امریکا ولسمشر وروسته له هغه چې ایران د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه نسکوره کړه په ټویټر کې ولیکل چې ایران لویه تیروتنه وکړه. دا موضوع صفی الله سنگزی تعقیب کړی ده. په سټوډیو کې را سره د سنگزی صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څه وخت په ایران د بریدونو امر کړی و او څنګه یې بیرته د امر واخیست؟
مننه. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا د امریکا بی پیلوټه الوتکې د نسکورولو په جواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي و، خو زیاتوي چې پرون شپه یې په ناڅاپي توګه بیرته دغه امر اخیستی دی. البته د امریکا په وخت په 2 بجو چې د اروپا په وخت په 1 بجه شاوخوا کېږي دغه امر یې بیرته اخیستی و. د امریکا معتبره ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویارک ټایمز دا راپور د 2 کسانو امریکایي چارواکو په حواله ورکوي چې یا یې په دوه خبرو کې اشتراک کړی او یا هم له دوه خبرو خبر شوي دي. ورسپانه زیاتوي په دوه خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران هم ښکیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پایل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر 2 ایراني اهدافو پوځي بریدونه تایید کړي وو. په راپور کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه جون 27 نیټې، یعنی د نن ورځې وختي لسفیده داغ مخکې پلان شوی وي، څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسی خلکو مرګروب له کمه کړي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ د امریکایي رسنیو د دغو راپورونو په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ټرمپ دغه امر بیرته لغوه کړی که څنګه. ایران هم سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي وو دوی جنګ نه غواړي، خو که مجبور شي نو بیا کاملا ورته چمتو دي.
بله، خو د دې دوو هیوادو اړیکې هسې هم سړې دي، لیکن یو دم خبره څنګه تر جګړې ورسېده؟
د همدغې بی پیلوټه امریکایي الوتکې تر نسکورولو وروسته خبره ډېره ګرمه شوله. ایران د سپای پاسداران د انقلاب ځواکونو عمومي قومندان حسین سلامی پرون اعلان وکړ چې د دوی پوځیانو د ده په خبره یوه تیری کوونکې امریکایي بی پیلوټه الوتکه نسکوره کړې ده. ده ویلي دي چې دغه الوتکه د ایران په هوایي حریم کې دننه نسکوره شوې ده، په هرمزګان ولایت کې چې هرمز تنګي ته نږدې د ایران پروت ولایت ده. خو د امریکا متحده ایالاتونو پوځي چارواکو بیا ویلي چې RQ-4 ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکه په هرمز تنګي کې په نړیوال هوایي حریم کې نسکوره شوې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د هوایي ځواکونو مشر ویلي دي چې دغه الوتکه د ایران له ساحلونو 40 کیلومتره ورهاخوا په سمندر کې وشتل شوې ده او لویدلې ده. د نړیوالو قوانینو لمخې یوازې 22 کیلومتره یو هیواد حق لري، د حریم حق لري، تر هغه وروسته بیا نړیوالې اوبو کېږي او نړیوال هوایي حریمې چې ټول هیوادونه ترې استفاده کولی شي. خو تر اوسه پورې دغه جوته نه ده، کېدای شي تحقیقات پرې وشي چې دا واقعا په کوم ځای کې لویدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د دوی په اوبو کې د ایران د امریکا د دغې بی پیلوټ الوتکې ځینې ټوټې را پیدا شوې دي. باید ووایم کېدای شي اوریدونکو ته مهمه وي، د دغې یوې RQ-4 ګلوبل هاک الوتکې بی پیلوټ الوتکې قیمت تر 220 میلیون ډالر اوړي، او دا له 2001 تر 2014 یا 2014 پورې دغه نور انکشاف ورکړل شوی دی او په ډیرو جنګونو کې د دغو تیارونو استفاده شوې ده.
مننه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیل معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بل پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
د پکتیا ولایت یولس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه یې په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلې دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه یې د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل
دولت طرف نه کوم داسې ځانګړي پروګرامونه نشته. صاحب د حکومت تر کوشش لاندې هم نه دي، د دې امنیت زموږ نه هم وتلي دي، خپل کومې داسې تړونې کړی دی.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغه ژمنتیا د پوره کولو لپاره قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومي خلک دي عادتي بوري خلک اربکیان نسی هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې دی ونو کټکول کوي او مخه نیولې ده او هر څوک چې دی وی ونی کټکول وکړي هغه ته جرمه ټاکل شوې ده او قومي د دود او دستور له مخې غونه نوغه جرمه خستلې.
د پکاولت د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکه او یا هم میولرونکو بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنۍ اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د اوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنه کې او د نیالګیو په روزنه کې او د ونډه واخلي کورې جوړې کړي. غریبی د کور زمیدان نه د ورته متحد شوی فابریکی نشته، نور کورونه نشته،
د پکتیا ولایت کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس انجینر محمد دین محمد مانی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو له مخې د ځنګلونو ساتنه کیږي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قطنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه ته یو رسمي شکل ورکړو تر څو موږ وکولای شو د دوی لپاره بدیلی پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر یې ورسره خبرې کړې دي. دوی وایي په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړي میکانیزم له مخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به یې نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي. چارواکی وای پکتیا اوس محل 1,02,000 هکتار ځنګلونه لري او کلک هوډ لري چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ دا شمېره په راتلونکو کلونو کې نور هم لوړه کړي. له خلکو سره د ځنګلونو د ساتلو هوډ وروسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 میټریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
بل لور ته په کونړ کې وضعیت ښه نه دی. په کونړ کې خلک لا هم ځنګلونه وهي خو په نورستان کې وضعیت بهتره دی او د نورستان خلک د ځنګلونو له وهلو ساتي. روحوله انوري له سیمې راپورټ لري.
نورستان د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی خو د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی خپل ځنګل ساتلې او تر اوسه هیڅ چاته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وایي
یا خارجي ملکونو ته خرڅول یا قاچاک کول دغسې په نورستان کې دا دانشته دي. خو اما ضرورت دپاره په نورستان کې آبادۍ چې کېږي د لرګو آبادۍ کېږي، اما د لینټري یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادۍ په نورستان کې نه کېږي. د آبادۍ دپاره استعمالېږي او د دې دپاره استفاده کوي. هغې نه اخوا د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغسې دپاره. خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاون کنړ کې تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. دغه ځنګلي ژوي د 80% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو د پاره د غوزانو په زرګونه نیلګي نال کړی دي.
په دل مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکي، خلکو ته عاید ورکي. نو زمونږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کو په ځای د دې چې ځنګل قده کي، په همدې باندې مصروف کو چې هغه ځنګل 50,000 نیلګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپل د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواخي. د نورو ولایتونو د مسولینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو لپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې د لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دی چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ترڅنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو د پاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او د خبرونه په دې برخه کې مو د فضا په لور د هند لنوی هڅو خبرو اسمت څاروان راپور لري.
هند غواړي چې سږ کال سپوږمۍ ته یوه ستوربیړۍ یا لینډر واستوي. دا هیواد همداراز غواړي چې تر 2028 پورې فضا ته یو هوا مزلی ولیشي. هند اعلان کړی چې د سپوږمۍ لپاره ځانګړې ستوربیړۍ جوړوي. د هند فضایي ادارې چارواکي وایي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به یوه کوچنۍ فضایي اډه په فضا کې جوړه کړي. د هند فضایي ادارې رئیس کې سیوان ویلي که دا دوی پروژې بریالۍ شوې تر 2028 پورې به فضا ته هوا مزلي ولی شي. دا سوان په وینا دا ډېره ستره پروژه نه ده. د وویل چې د کوچنۍ اډې ته به یوازې هوا مزلي تګ راته کوي او په فضا کې د تحقیقاتو لپاره وسایل به پکې ځای پر ځای شي. سپوږمۍ ته به د هند بیس پرلیو لینډر یا ستوربیړۍ د راتلونکي جولای په 15 نیټه روانه شي او اټکل کیږي چې د سږکال د سپتمبر په 16 هلته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
رحیمه د کندهار له شاره پر استولی اس ام اس کې پاکستان ته د یو شمېر افغان سیاستوالو د سبانی سفر په اړه لیکلی دی او په دې سخت انتقاد کړی دی. تحمینه له لوګر لیکي طالبان او داعش دواړه د پاکستان اختراع دی، صرف نوم او بیرغ بدل شوی دی. اتل له زابل لیکي د افغان ځواکونو تعرضي عملیاتو د طالبانو ملا ماته کړې ده. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د سولې غونډه په پاکستان کې د افغانانو لپاره ګټه نه لري. پاکستان په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره اوس امکانات زیات شوي دي، ولس باید دا چانس له لاسه ورنه کړي. شفی جان صدران لیکي د خوست له نادر شاکور څخه هیڅوک د ځنګلونو قطع کول نه خوښوي، که څوک ځنګل وهي سیمې ته نږدې خلک یې مسؤول دي. او حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ لیکي امنیه قمندان تعدین خان دې پاکستان ته د غنمو د اړولو مخه ونیسي. وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یوه کنفرانس ته وربلل سوي دي. دغه سیاستوال سبا شنبه د پاکستان د پنجاب په بهربند شارګوټي کې په داسل کې جرګه کیږي چې په پم کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربان په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. د دغه حرکت په خبره په دې غونډه کې بل ولسون هم غوښتنه وسی چې چوپ پاتې نسی، چې دغه چوپتیا د جګړې د دوام سبب کیږي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لارموندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د فوټسال تر شلو کلونو د کم عمره لوبغاړو ټیم د آسیایي لوبو په لړ کې د اول وار لپاره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. دغه پایلوبه به سبا د جاپان په وړاندې وسی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت نومبشین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان د ساوث هامپټن په لوبغالي کې وسی. نیویورک ټایمز رسپانډي راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا د امریکا د ای بی پیلوټ الوتکه د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو. خو رسپانډي زیاتوي چې ولسمشر وړمش په ناڅاپي توګه دغه پریکړه بیرته لغوه کړله. د امریکا د هوایي چلند ادارې د دې هیواد د هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منه کړې دي. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې ایران د امریکا یو بی پیلوټه څارونکې الوتکه نسکوره کړه. او د جاپان پوځ وایي چې د دې هیواد جت الوتکې وروسته له هغې تحرکاتو ته اړ شوی چې د روسیې دوو پوځي الوتکو د دغه هیواد پر هوایي حریم تیری وکړ.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق څنګهړي خبرونه ته دیونی بحث مو د تقویتی نوملیکنې بهیر پای او په انتخاباتو کې د خدو د ګډون سرنګواله ته ځانګړی کړی. د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د تقویتی نوملیکنې بهیر چې د جوزا په 13 پیل شوی شاو خوشل ورځې دوام وکړ او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له 20,000 زیاتو کسانو تقویتی نوملیکنه کړې. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې پلان او مصرف ته په کتو کمو خلکو تقویتی نوملیکنه کړې. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونو کې دا مرکزونه پرانستل دي. نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دوی باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلي کې باید دوی یو مرکز پرانستي چې خلک راشي او خپل سب نوملیکنه وکړي.
اوس داسې لیدل کیږي چې هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنیو له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کیږي چې تړل شوي دي.
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واورېدل. دا چې ولې کمو کسانو نوملیکنه کړې، مرکزونه ولې تړلې پاتې وو، د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له ښځو سره بېلابېل تاوتریخوالي وسول، په دغه بحث کې مو په همدې مسایلو خبرې کړې. په بحث کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حق پرس صاحب، که د وروستۍ چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته
معلومات ورکړي د جمهوریت انتخاباتو چمتووالی په کومه کچه روان ده مهرباني.
تاسو ته افغان صاحب همدارنګ امینی صاحب ته د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د تقویتي سبتنام د پروسی په دغه برخه کې جریان لري. دا پروسه چې خوشبختانه باید وایي چې په زرګونو کسان یعنی تقریبا د 6000 څخه تر 8000 کسانو سبتنام کړی دی. په دې برخه کې 450 مراکزو کې د افغانستان په سطح باندې سبتنام ترسره کیږي چې په یو تعداد مراکزو کې یا زمینی او یا هم هوایی انتقالات په برخه کې موږ ستونزې درلودل. البته ډیر محدود شمیر او همدارنګ امنیتي ارګانونه نن هم موږ یو امنیتي جلسه درلودله چې په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو څخه مننه کوو چې د ټولو مراکزو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده او په دې برخه کې اوس هم په کار باندې بوخت دي. کمیسیون د تقویتي سبتنام په مورد کې ټول ملت ته د اطمینان ورکوي چې هغه واقعي سبتنام چې په دې پروسه کې ترسره کیږي هغه به د ملت سره شریکیږي او د دغه پروسې د طریقې څخه به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په شپږم د میزان واقعي ټاکنې په افغانستان کې ترسره کوي چې خوشبختانه باید وایي عملیاتي پلان یو مهمه برخه چې د تقویتي سبتنام و عملیاتي پلان هم د تطبیق په وخت په برخه کې دی. د بودیجې په مورد کې هغه اندېښنې چې په رسنیو کې مطرح کېدلې چې ګواکې بهرنیان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د بودیجې په برخه کې همکاري نه کوي یو اطمینان چې ټول ملت ورکو چې بهرنیان خصوصا یونما او د دوی انکشافي بخش یونډیفي د ملل متحد د منشور پر اساس مکلف دي چې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره په افغانستان کې کار وکړي چې په دې برخه کې هم جدي کار ترسره کیږي او روان دی.
اخبار سب د تقویتي نوملیکنې یادونه دی وکړه شاوخوا 20000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکره کړې ده. د تاسو د پلان لمخه ټارګټ څو چې باید تر دې مهاله چې وسی د ورستي شپې ورځې د تقویتي نوملیکنې باید څومره ترسره شوی وي؟
زموږ هدف د کمیسیون دا و چې د خلکو اشتراک په تقویتي سبتنام په پروسه کې ډیر زیات شي او په دې برخه کې کمیسیون د ماګاهي پروګرامونو په کار باندې واچول تبلیغاتي برنامه ترلاس لاندې درلودلې چې خوشبختانه نسو مبلغین هم دا اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ټاکنو ته د تشویق د تبلیغ په برخه کې کار کوي. هدف دا و په کل کې مشخص ارکام مونږ دی ویلي اما هدف دا و چې موږ هر څه وکولای سو ډیر سبتنام ترسره کو او خلک په دغه ملي پروسه کې تشویق کو شي راسي او په تقویتي سبتنام کې برخه واخلي.
مروجان مخکې د حق بر سب سرګندونې تاسو واوریدلې د تقویتي نوملیکنې جریان په اړه خپل نظر ته وایي چې دغه د تاسو له هیلو ارزوګانو او د ملت له هیلو ارزوګانو سره سم روان ده که د خلکو ګډون کې کمرنګ ده؟
ډیره مننه افغان صاحب سلام. تاسو تقپرست صاحب ته اوس موږ ټولو اوریدونکو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر د جوزا له 13 نیټې څخه پیل سو او تر اوسه پورې دوام درلوده. په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی. د مراکزو کموالی، د هرې ولسوالۍ په سطحه د یو مرکز شتون د لوی جنجال خلکو ته. خلک د دې لپاره چې یو مرکز کې نوملیکنه وکړي باید ساعتونه لاره مزل وکړي تر څو یو مرکز سره ورسیږي، ځکه د هرې ولسوالۍ په یو ولسوالۍ یو مرکز لري. د ټاکنیزو موادو د ساتلو هغه محیطونه او مراکز چې دوی ورته ټاکلي دي د امنیتی تهدیدونو سره مخامخ دي. ډيري مرکزونه په ټول افغانستان کې تروسه تړل سوي دي د بیلابیلو ستونزو له کبله. د عامه پوهاوي وضعیت ډیر خراب و چې کمیسیون باید مخکې له مخکې خپل هغه د عامه پوهاوي لپاره ډیر زحمت ایستلی وای تر څو خلک په جریان کې وای، خو تر اوسه پورې هم د خلکو عامه پوهاوی په اندازه نه و چې دوی د راسي ګډون دی وکړي. له ډیرو مختلفو او بیلابیلو سوالونو سره حتی موږ تر اوسه مخامخ کیږو. تر اوسه پورې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته نه دي معلوم چې د دوی په ولسوالۍ کې مرکز چیرته ده، دوی باید چیرته لاړ سي رایه ورکړي. وکړي اته پدینه پویږي چې دا تقویتی نوملیکنه څه ده. دغه ځینې ډېرې لوی ستونزې دي چې خلک ورسره مخامخ شوي دي او دا لړۍ هم ډېره کم وخت وه، یعنی شاوخوا شل ورځې دوی وخت ورکړی و او بودیجه هم د تیرو ټاکنو د تقویتی نوملیکنې په مراتبو سره، یعنی دا ډېره وه ځکه تیرو ټاکنو لپاره موږ د تقویتی نوملیکنې لپاره شاوخوا درې میاشتې وخت درلوده، مګم دا ځل یوازې شل ورځې و. هغه وخت مو هم 10 میلیونه روپۍ په مصرف کړي، دا وریم هماغه اندازه پیسې په مصرفېږي، مګم د مراکزو شمیر په مراتبو راښکته ده، د خلکو د عامه پوهاوي مسأله په مراتبو دا وری کمرنګه وه ځکه هغه ځل ډېر زحمت ورته ایستل سوی و. مهمه مسله دا چې هغه وخت کې سټیکر هم چاپېده، موضوعات هم نوي و، د دوی د کارکوونکو د استخدام او د ترین مسله هم و. وخت هم درې میاستې و او دوی په شلو ورځو کې د درې میاستو بودیجه مصرفوي. بل دا چې تقویتی نوملیکنې څخه 12 ورځې تیرې وې چې بیا دوی د څار بنسټونه او مشاهد بنسټونه او هغه بنسټونه چې باید نظارت وکړي او څار وکړي دوی راوغوښتل، وروسته دغه دوی تصمیم ونیو چې دوی ته باید اعتبارنامې ورکړي. او بیا له بلې خوا بیا وایم چې تاسو په ټول افغانستان کې نظارت نه کوئ، له دغې لړۍ څخه او دا ګزارشونه چې شریکوئ د هوایي دي.
پرسته مخکې د مروجان خبرې ته واورئ. د مروجان وایي چې وخت ډیر کم و، پخوانی تقویتی نوملیکنې لپاره 3 میاشتې موږ وخت لرو، دلته شاوخوا 6 ورځې وخت لرو. کمیسیون په پام کې لري چې دغه موده وغځوي، یو او بل د بندو مرکزونو یادونه وکړه. د 450 مرکزونو څخه تر اوسه څومره بند دي؟
په دې کې شک نسته، کله چې یو ملي پروسه تطبیقیږي، خصوصا د تقویتي سبتنام پروسه، ستونزې به موجودې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې. د خلکو د آگاهۍ سطح په مجموع کې کوایو کښته ده. په دې برخه کې لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړل، نسوه مبلغین کار کوي عملا، مشخصا په ځینو ولسوالیو کې لکه د هلمند، همدارنګ د کندوز، د فراه او ځین نور ولسوالیو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودله چې جدي کار د امنیتي ارګانونو سره روان دی ترڅو هم انتقالات په وخت باندې وسي او همدارنګ د تقویتي سبتنام پروسه پیل سي. موږ سبتنام پر دوه ډوله باندې لرو. یو، موږ دې ته تقویتي سبتنام یا ریپیټ سبتنام ورته وایي، تکراري سبتنام. هغه سبتنام چې مخکې ترسره سوی دی هغه یو ملي پروسه وه د ټول افغانستان په سطح باندې چې موږ اضافه تر 9 میلیونه کسان ثبت کړل چې 8.8 میلیونه فلټر سوله، یعنی موږ یو ډیر تعداد ډیره فیصدي سبتنام په افغانستان کې ترسره کړی دی. ریپیټ سبتنام د دې په خاطر دی یا دوباره یا تقویتي سبتنام په دې خاطر دی، هغه کسان چې بې ځایه سوي وه یا په دې هیواد کې موجود نه وه یا قانوني سند یې اوس پوره کړی یا مریضان وه یا ځینې نور ستونزو له کبله دوی سبتنام نه و ترسره کړی، چې یو کوچنی اقلیت و هغه اوس راغلی دی بیرته تقویتي سبتنام ترسره کوي. نو تقویتي سبتنام د هغه اولنی سبتنام سره پار کوي، اولنی سبتنام په ټول افغانستان کې
ترسره منو. خو یو مسله بل ده، د جنگو له امله په لکونو لکونو کسانو خپلې مینې پرېښې دي، ممکن په زرګونو کسان هیواد را مهاجر شوي، همدارنګ په زرګونو کسانو قانوني سن پوره کړی. دې ټولو ته په کتلو باندې آیا دا نوملیکنې د کوم ګراف چې ده ډېر ټیټ نه ده؟
دا هم ډیموکراسي نه ده که موږ کمیسیون په زور باندې کسان دې ته مجبور کړي چې راځي سبتنام وکړي، دې ته هم موږ ډیموکراسي نه سوال. ډیموکراسي دې ته وایي چې خلک په خپل خوښه باندې مراکزو ته راسي او سبتنام ترسره کړي. هغه مکلفیت چې کمیسیون ته راجع کېدی هغه دا و چې د آگاهۍ عامه پروګرامونه تطبیق سي. خوشبختانه تطبیق سوي دي، په ټلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې تاسو شاهد یاست چې د تقویتي سبتنام تبلیغاتي اعلانات جریان لري، همدارنګه په بلبوردونو باندې په شهرونو کې تاسو شاهد یاست چې د اعلانات جریان لري. نسو مبلغینو مثال مې درکې چې په مختلفو نقطو کې د هیواد تبلیغات جریان لري. دا د عامه آگاهۍ د پروګرامونو برخه وه. او هغه بشری نیرو چې دا اوس په 450 مراکزو کې کار کوي. خوشبخت نه باید وای تاسو اتمن گزارشونه لري، یعنی په ټول 450 کې چې ډیر کم شمیر مرکزونه کې موږ سبتنام نه تر سره کوو، اول ته هغه یا د امنیتی تعهداتو پر اساس باندې، یا د زاید نشتون پر اساس باندې، یا د انتقالاتو د موادو د نه رسیدو پر اساس باندې بند پاتې شوي دي. نور په اکثریت مطلق اکثریت مراکز فعال دي چې دغه بهیر مدیریتي اړخ یې تخنیکی اړخ یې خوشبختانه په ډیر ښه طریقه باندې مختزي. زموږ امید چې شې دی د څار د بنسټونو څخه زموږ امید دا دی چې هدي اکل دغه پروسه د تقبیتی سبتنام چې خوشبختانه په ټوله هیواد کې جریان لري او په ډیر یو مهم او اساس وضعیت کې قرار لري، د دې پروسې کاملا حمایت وکړي. او د کمیسیون څخه زه فکر کوم چې په دغه اړخ کې چې مدیریتي او تخنیکي ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده نه ده، یو مننه باید وسی. یعنی یوازې نقد هم پر کمیسون باندې کاغه مثبت کار کوي که منفی کار کوي، یوازې نقد موږ حل د حل لارې ته نه رسي. امید زموږ دا دی چې د څار بنسټونه هم هدیا کل د یو ناظر بنسټ په حیث باندې چې دغه انتخاباتي نظام د وضعیت څخه دوی مطالعه لري، معلومات لري، د کمیسون څخه په یو اړخ کې چې مثبت اقدام ترسره کړي مننه وکړي، ترڅو موږ په دې پوه سو چې د څار سټونه یوازې د نقد د پاره نه دی، بلکې دوی د کمیسیونونو ته د تشویق، د کمیسیونونو د همکاري او د حسن نیت احساس هم لري.
مروجانه رښتیا هم تل د څار بنسټونه نقد کوي، یعنی په کمیسیون باندې هغه نیوکه چې په کمیسیون دی ته ګوته نیسي، هغه کوم مسولیت چې دوی ته راځي کیږي په دې برخه کې د همغږي کارونو مخکې وړل، دې برخه کې د یو شریک باندې په توګه باندې دوی سره مرسته کول، دغه مسولیتونه واقعا تاسو نه ترسره کړی؟
افغان صاحب، ډیری مسایلو کې موږ هغه وخت مجبوره کیږو چې له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو او نقد وکړو او د رسنیو له طریقې دوی خبر کړو چې موږ کمیسیون سره اړیکه ونه لرو، موږ مشورتي ناستې دوی سره ولرو، دوی زموږ طرحو ته غوږ نیسي. هیڅکله موږ نه مجبوره کیږو چې دا عامو خلکو سره شریک کړو، اما کمیسیون کله غوږ نه نیسي نو دا بیا د موږ قانوني او هغه حقوقي مسؤلیت هم ده چې دغو موضوعاتو ته چې خلک نه دي ترې خبر، او دا د هغوی قانونی حق ته چې باید ترې خبر اوسي. موږ نسو کولی لکه کمیسیون غوندې خلکو نه هر څه پټ کړو، رسنیو ته حاضر نسو، ځواب ور نه کړو. دغه موضوع موږ مجبور یو د خلکو سره شریک
کړو. یو مسله ته چې راځم، په لومړي سر کې د تاسو ترمنځ د نوي کمیشنرانو ترمنځ ډېره ښه همغږي موجوده، خو وروسته د همغږي تاسو شکایت کوي، انتخاب رسنیو شکایت کوي، ستونزه چیرته وه؟ یعنې د څار بنسټونو کې ستونزه وه او که چیرې کمیسیون کې ستونزه وه؟
څار بنسټونو کې به ولې ستونزه وي؟ موږ هیڅ کلم نه دي غوښتلي چې د کمیسیون کار ور خراب کړو. سره له دې هڅه مو کړې ده چې دوی ته مشورې هم
ورکړو،
هلته څه نشته نو څه وکړو؟ خی موږ وایو چې هر څه سم روان دي، بیا چې سبا خلک خبر سي، حداقل وایي به کمیسیون خو د دوی مسؤلیت ده، دوی سم مدیریت ونه سوی کړی. تاسو چې د یو بې طرفه نهاد په توګه باندې موږ نسو کوی په هر وضعیت کې د کمیسیون طرفداري وکړو. دا اوس موږ وایو چې تیره نوملیکنه کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه وکړله، هغه ته 10 میلیونه دوی مصرف کړلې درې میاشتې وه، خو کمیسیون فکر کوي چې موږ غلط شوي یو، تقویتي نوملیکنه او اصلي نوملیکنې فرق نسو کولی. د ما سوال دلته وه چې تاسو 9 میلیونه کسان په 10 میلیونه باندې نوملیکنه وکړل ورته په دریو میاشتو کې، نو اوس د 80-90 زرو کسانو د نوملیکنې لپاره ولې 23 میلیونه مصرفېږي؟ د دغې ټاکنو بودیجه چې دوی یې اخلي د څه په کومه لار مصرفېږي؟ دغه ته باید ځواب ورکړي.
وخت کم وي،
مراکز کم دي، محلات کم دي، ولې په پیسې ډېرې مصرفېږي؟ بودیجه دوی څه کوي؟ بلې خوا ته بیا وایي چې دیموکراسي دا ده، موږ په خلک په زور نسو مجبوره کولی چې تاسو راسئ نوملیکنه وکړئ. په افغانستان کې تروسه خلک نه دي پوسوي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. یو دیموکراتیکه ټولنه په دې هم بیا خبر وي چې تقویتي نوملیکنه څه ته وایي، قانون څه ته وایي، ټاکنې څه ته وایي. په داسې یو هیواد کې چې موږ ژوند کوو، هلته له 80% څخه زموږ د بې سوادانو کچه لوړه ده، دلته کمیسیون توقع لري چې لالف تریا ټول خبر وسي چې تقویتي نوملیکنه څه ده.
زیات بحث موږ تاسو درلودو، راځو بلې موضوع ته. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو د ښځو ګډون هم ولیدو، ورسره سم د کاندیدانو په اړه باندې ځینې څرګندونې مو واورېدلې چې ډېرې زړه بګنوونکې وې. د دې لپاره چې په راتلونکي کې ښځې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، تاسو څه کړی دی د یو بنسټ په توګه باندې او انتخاباتو کمیسیون ته مسپارښتنې څه دي او څه وسه پورې سوي دي د لپاره چې ګډون پراخ شي؟
د تیرو ټاکنو وضعیت ټول افغانستان ته معلومه ده. هلته د ښځو د سیاسي ګډون لپاره ډېرې لوی ضربې وارد سولې، مخصوصا هغه وخت چې په کمیسیونونو کې د اخلاقي فساد موضوع رامنځته سوله، چې کمیسیون کې دا موضوعات هم وو. نو دا د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه وه چې بیا د څوک ځان نوماند کړي، بیا د څوک راسي رایه دې ورکړي، رایه واخیستل سوې، خرڅې سولې. دغه موضوع مستقیم رابطه یې درلوده راتلونکو ټاکنو سره او د ښځو، مخصوصا د ښځو سیاسي ګډون ته. اما فیفا مخصوصا زموږ د ځوانان او د میرمنو برخې په دې کې خپل فعاله ونډه درلودلې ده. همدا اوس موږ همکاران په کابل او په ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره او مخصوصا د میرمنو د ګډون لپاره هلته دوی کار کوي او د دغې کار کولو نتیجه به موږ انشاءالله آخر کې له رسنیو سره شریکوو او همدارنګه له کمیسیونونو سره، تر څو وسو کولای د ښځو هغه سیاسي ګډون بیرته کچې لوړ شي.
اکبر صاحب، همدا پوښتنه تاسو نه موږ کوو، د ښځو د ګډون په اړه باندې شکونه زیاتېږي، ځکه که تیر بیکګراوند ته ولاړ سو ټولو لسته معلوم ده. نه زه غواړم په دې اړه باندې زیات جزئیات اورېدونکو سره شریک کړم، فقط دومره مې غوښتل دې لپاره چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځې یو ځل بیا پراخ ګډون وکړي، هغه تیروتنې، هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې لرلې هغه تکرار نه شي. کمیسیون څه کړي دي؟
ډېره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو د سوال ځواب درکړم، معقول یې ګڼم چې پر دې موضوع هم خبرې وکړو چې د ناظر بنسټونو او د کمیسیون ترمنځ رابطه باید یو مسلکي قانوني اصولي رابطه وي، او په دې برخه کې دواړه طرفونه د افغانستان ملي ګټو، ملي ارزښتونو ته په احترام باندې قایل وي، او په دې برخه کې هر هغه اجنډا چې دغه پروسه سبوتاج کړي، دغه پروسه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي، زموږ امید ده چې ناظر بنسټونو دغه څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې ملت هم د ډیرو انتقادونو اوریدلو څخه، د ډیرو ستونزو د اوریدلو څخه نور پتنګ راغلی او حوصله ختمه شوې ده.
رابس اصلي بحث ته خوځلته یو شی یادونه وکم، کله چې نظر بنسټونو په کمیسیون انتقادونه وکړل چې دوی له رسنۍ او موږ سره معلومات نه شریکوي، همدغه انتقادونه وو چې نن سبا کمیسیون دې ته اړ شي چې رسنۍ ته ولاړ شي یا رسنۍ سره په همداسې بحثو کې ګډون وکړي. دغه یو مثبته پایله نه
وه؟ اطلاع رسانی یا معلومات ورکونه د اساسي قانون له مخې دا یو مکلفیت دی د هر ارګان،
خو یو وخت محدود دی اجازه راکړي
تر څو معلومات د خلکو سره شریک کړي. او دلته موږ د اساسي قانون د څار په نامه باندې یو کمیسیون هم لرو چې اساسي قانون باید نقص نشي، چې په دې برخه کې نه یوازې ناصر بنسټونه بلکې دغه یاد کمیسیون چې پر اساسي قانون باندې دوی څار کوي چې هغه نقص نسی، دغه وظیفه هم ده چې اطلاع رسنۍ باید په وخت او زمان ټول ورګرونه وکړي. کچیري نه څار بنسټونه موجود وي او موجود نه وي، کمیسیون د قانون د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې اطلاع رسنۍ وټوله ملت ته وکړي. چې په دې برخه کې البته د یادولو وړ ده چې کمیسیون نه د څار د ناظر د بنسټ د فشار پر اساس باندې بلکې قانون ته د احترام پر اساس باندې د یو قانوني مکلفیت پر اساس باندې اطلاع رسنۍ کوي.
خو تر ټولو زیات لرسنۍ نو ورسته د څار بنسټونو تاکید پام دیو.
دوهمه موضوع د ښځو ګډون په ټاکنو کې، په دې کې شک نشته چې په تیرو ټاکنو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودل، لکه ځینې اتهامونه وارد سول پر رهبری باندې د کمیسیون پر ځینو ولایتي مسؤلینو باندې. موږ همیشه ټینګار دا او پر رسنیو کې چې دغه ټول مستند سازي سي تر څو هیڅوک بیا دا جرأت پیدا نه کړي او د خپلې وظیفې څخه او د خپلې دندې څخه سوء استفاده ونه کړي، او هغه ډیموکراتیک پروسه او هغه ملي پروسه چې د ټولو افغانانو د اعتماد وړ ده هغه اعتماد زیانمن نسی، او موږ وکولای سو چې هغه مهم قشر چې په افغانستان کې موجود دی چې هغه د ښځو دی، تر څو د دغه ډیموکراتیک پروسې پر اساس باندې دوی سیاست داخل سي، په سیاسي امور کې د افغانستان په اړه ونډه ولري او خپل سرنوشت وټاکي چې هغه یوازې یو کړکۍ د چاغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون دی. په دې مورد کې بیا زموږ پر د څار پر بنسټونو باندې، پر ناظر بنسټونو باندې، پر فرد فرد باندې دا ژغ دی کچيري په دغه وسنۍ پروسه کې چې پیلن دوام لري، تخویتي سپتنام دوام لري، یا موږ ټاکنیز نظام د ولسمشری د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې یو، هر هغه څوک چې د شزو د ګډون مخنیوي کی ستونزې ورته جوړي هغه مستند سازي کی د کمیسیون سره په لومړی قدم کې د شکایاتو د اوریدو د کمیسیون سره، او کچیر د دوی دغه ستونزه حل نسول د عدلی او قضایي ارګانونو سره او د مطبوعاتو سره دا شریک. زه فکر کوم چې یوازې موږ د حل لارې ته نه رسیږو چې موږ انتقاد په مطبوعاتو کې وکړو. او جناب افغان صاحب یو خبر د یادولو وړ ده چې تیرې ټاکنې د ولسي جرګې هومره بدنامې ټاکنې نه وې لکه د 2010 کال، مګر بدبختانه چې د انتقادونو د شکایتونو ګراب ډیر لوړ وو او یادې ټاکنې ډیر بدنامې کړلې.
مروه جانې، کچېرې ښځې د پخوانیو برخوردو په اساس باندې چې دوی سره وسول دوی انتخاباتو ته ولاړ نه رایې ورنه کړې، یعنی ځان لپاره یو شرم او عیب باله چې که ولاړ سم ما سره به برخورد وسي هلته، نو که چیرې ښځې ونډه ونخلي اکوایم یخلي ډېرې کمې واخلي، د انتخاباتو د سراسري والی تر پوښتنې لاندې نه راځي؟
د ټاکنو سراسري والی اسې هم تر سوال لاندې راغلی دی. موږ کولی سو وایو چې په غزنی کې همدا اوس 50% مراکز تړلي پاتې سوي دي د امنیتي تهدیدونو او سیاسي جنجالونو چې هلته دي. په ډېرو نورو ولسوالیو کې زه د مثال په توګه تاسو ته ویلی سم همدا نن ورځ، یعنی نن ورځ تر دا اوسه پورې موږ تاسو سره غږیږو، په تخار کې درې ولسوالۍ بندې سوي دي، خواجه غار، یعنی قلعه او شکمش، همداسې لوګر کې چرخ ولسوالۍ مرکزي وتړل سه، فرا کې درې ولسوالۍ چې ګلستان او خاک سفید و دا د نن ورځې ابدي د ټول تړل سوي دي. سراسري والی هغه هم بیا په داسې وضعیت کې چې په هره ولسوالۍ کې یو مرکز وي او هغه هم وتړل سي، نو د هغې ولسوالۍ ټول ګری لا تقویتی نمونکني څه پاتې شوی دی.
باید قضاوت پرې وسی. څلور سو اته پنځوس مرکزونه دي، کېدای شي یو لس مرکز تړل سوي دي او د نورو کې خلکو رایه مثال تقویتی نمونکنه وکړه، دغه دغه ناقص دي.
بیا هم سراسري والی تر سوال لاندې راځي. په ټاکنو یو مهم اصل دا ده چې د افغانستان هر وګړی چې د قانون پر اساس هغه شرایطو ته برابر وي، چې هغه شرایط په اساسي قانون کې او د ټاکنو قانون کې ذکر شوي دي، هغه باید ګډون وکړي. مګم له بده مرغه، یعنی دا ټوله پلا به موږ په کمیسیون هم نسو اچولی، ځکه په دې کې امنیتي ستونزې هم دي. کله چې دوی یو مرکز خلاصوي هغه بیا تهدیدېږي، یعنی دا مسؤلیت د دوی هم نه ده، دا د امنیتي چارواکو ده. ځکه موږ ټولو ته د خپل هیوادوال اول ځان مهم ده چې دوی باید اندی اوسې وروسته لغنه بیا خپل رائے وکړي. سراسري والی تر سوال لاندې راغلی، او کله چې سراسري والی تر سوال لاندې راسي هغه د عدالت تامینول هم تر سوال لاندې راسي. یو ولایت مو په ټولو ولسوالیو کې مراکز لري او هغه کې خلک ګډون کوي، یو ولایت هیڅ مرکز نه لري او ټول تړل سوي دي، هغه کې دلیل هر څه وي، دغه د عدالت تامین هم تر سوال لاندې راغی. بل مهمه مسله چې دوی وایي تاسو ډیر انتقاد کوي، هغه موږ مجبور کیږو. همدا اوس ما مخکې هم یادونه وکړه چې د تقویتي نمرکنې څخه 12 ورځې تیرې وي، بیا کمیسیون تصمیم ونیو چې موږ ته باید اعتبارنامه راکړي. په وار وار سره مو په رسمي توګه له دوی څخه وغوښتل چې دغه اعتبارنامې تاسو اپډیټ کړئ، ځکه که تیرې اعتبارنامو عکس ما سره ستا کاش دا، یعنی موږ کولی شوی چې دا خپلو اوریدونکو ته مور وښیو. هلته په ډېر واضح ډول باندې نوشته سوي دي چې وروسته له ولسي جرګې د ټاکنو څخه دا اعتبارنامې نور اعتبار نه لري او کار نه ورکوي. د دغه پروسې تر اخره د موږ اعتبارنامې اپډیټ نه شوی، یو وخت په ټول افغانستان کې تاسو نظارت هم نسی کولی.
که تاسو ته اعتبارنامې درکړي، ژورنالیستانو ته مې اعتبارنامې لیکلي ورکړي دي. په هغه اعتبارنامه کې همداسې لیکلي چې دغه کار چې کله ژورنالیست ورکول کېږي د څار لپاره، دغه نه راتلونکي انتخابات چې دغه جمهور ریاست انتخابات دي، دغه هم کور کولای شي. ایا تاسو داسې یو چی نه وازې؟
زموږ داسې یو څه نه وازې سوي، موږ ته په کارتونو کې نشته، او دا کارت همدا اوس هم عکس ما سره ستا چې د ولسي جرګې د ټاکنو په پای کې دا اعتبارنامې له لاسه
ورکړي.
نظارت محدودوي، موږ ته معنی ایجادوي. همدا اوس موږ همکاران په ټول افغانستان کې کله چې یو مرکز ته ورځي وایي دغه آمار او ارقام موږ سره شریک کوي، موږ ته له مرکزي دفتر څخه امر سوی ده چې تاسو هیڅ هم د څار بنسټونو سره مه شریکوئ. له بلې خوا اعتبارنامه چې ته نه راکوي، اوس له تېرو ټاکنو څخه تر اوسه پورې ډېر وخت وتلی ده. 50% همکاران چې موږ هغه وخت کې موږ سره نظارت په دنده کې کار کوو هغه اوس نسته. په بیلابیلو دلایلو سره موږ نوي کسان استخدام کړي دي، نو دا نوي کسان به څنګه نظارت وکړي؟ اوس هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو، خو باید انتقاد پذیر اوسي کمیسیون. دا منطقي دلیل نه ده چې موږ وایو تیرې ټاکنې بیخي بدنامتاره وي، نو دا ټاکنې چې موږ ترسره کړي که بد یې هم خیر ده، دا دلیل نه سي کېدای. په ټوله کې باید کوښښ وکړو یو ځای دغه د ملي پروسې د ښه والي لپاره باید تعهد ولرو، او دوی هم موږ باید پرېږدي چې هغه خپل قانوني مسؤلیت پر ځای.
حق پره صاحب، کله یو خد انتخاباتو د سراسري والي مسي یو اصلي، خو نظارت ورنه دوه چنده غټ اصل ده. سر بنسټونه تل ګیله لري وایم ته په دې برخه کې خن ستونزې رامنځته کوي، تبرنامې رامنځته کوي. د دوی د ستونزو د حل لپاره ځانګړی تاسو پروسیجر یا میکانیزم چې لري کنه؟
ډیره مننه. افغان سای په قانون کې هم دوه مهم برخی مشخص سوی دی او پیش بینی سوی دی، چې یو د انتخابات خپلواک کمیسیون دی او یو هم د شکایتونو د اوریدلو خپلواک کمیسیون دی. د دې دواړو کمیسیونونو حکمت هم دا دی چې هم ټاکنې ترسره سي او هم عدالت تامین سي. نو ځکه ټاکنیز نظام دوی مهمې برخې لري چې یو یې تطبیقي اړخ دی او یو یې د عدالت تامین اړخ دی. نو د څار بنسټونه هم په دې کې رغند رول لري تر څو عدالت تامین سي او په دې برخه کې ټول ستونزې او مشکلات تر رسیدګي وسي. او د څار د بنسټ د موجودیت منطق هم په دې کې دی چې واقعیتونه راپورته کړي او د کمیسیونونو سره د شکایاتو د کمیسیون سره او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک او د ملت تر غوږ پورې ورسي. په دې برخه کې کاملا انعطاف پذیري موجوده ده، انتقاد پذیره دی کمیسیون، اما هغه انتقاد چې هغه زموږ د ملي منافعو مطابق وي، هغه انتقاد چې هغه اصلاحات په ټاکنیز نظام کې راولي او موږ وکولای سو چې د ډیموکراټیکو لارو چارو څخه نور خپل سرنوشت وټاکو.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروا مینې له تاسو څخه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما حق
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو